Adiós.
السلام علیکم په دې هیله چې ورځ مو نیکمرغه او آرام وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مچلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1392 لمریز کال د جوزا 28 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 12 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د کابل د تیر مازیګر د زانوژن کې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلي وروستی حال اوري، او په ترکیه کې دروانو ناکراریو له تازه تحولاتو خبرې گئی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت ویل په کابل کې ځانوژن کې برید دا ثابته کړه چې طالبان د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره اته تنه وشل شوي دي. د پاکستان هوایی ځواک وایي د ګاونډي هند دوه جیټ الوتکو پرون د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه سرغړونه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت ویل په کابل کې ځانوژونکي برید دا ثابته کړه چې طالبان د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د سترې محکمې مخ ته پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. په دې 14 کې ولس تنه وشل شول او 9 نور ټپیان شول. د نور محمد په نوم د پیښې یو عیني شاهد رویټرز خبري اشانسته ویل وسلوالو طالبانو د کابل د پرونی 14 مسؤلیت منلی دی. غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره اته تنه وشل شول. دا کسان هغه وخت وشل شول چې طالبانو پرون د بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان برید وکړ. د غزنی د امنیت عامر اسدالله انصافی ازادي راډیو ته ویل د وشل شو کسانو په اړه دا څرګندونه وکړي.
دلته طالبان ورسره کمین نیولې وو. کله چې د پولیسو ګزمه ورغله چې سړک کنټرول کړي، دا خلک ورسره په جګړه کې سوله. دلته نور پولیسو هم هغه ځای ته ورسېدل. د جګړې په ترڅ باندې 2 نفره د ملکي ډریوران هغه وژل شوی دي، یو نفر هم سرباز دی محافظت امنی وژل شوی دی، او یو ساتمن هم د پولیسو هلته په شهادت رسېدلی دی، او 4 نفره طالبان هلته وژل شوی دي.
په دې پیښه کې د بهرنیو ځواکونو 2 اکمالاتي موټر هم سوځېدلې دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د یو قزاقستاني په ګډون 15 مشکوک تروریستان نیول شوي دي. په بدخشان کې د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې له دغو کسانو سره یو انداز 14 مواد او اسناد هم نیول شوي. د ملي امنیت ریاست په وینا دغه مشکوک کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي، او دوی په وروستیو کې له پاکستان څخه بدخشان ته راغلي وو. د پاکستان هوایی ځواک وایي د ګاونډي هند دوه جیټ الوتکو پرون د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه سرغړونه وکړه. پاکستان وایي د هندي الوتکو پر وړاندې د مقابلې لپاره خپلې 2 جنگي الوتکې اوچتې کړې، خو د پاکستان په هوایي قلمرو کې له 2 دقیقو پرواز وروسته هندي الوتکې بیرته وتې. هندي مقاماتو بیا ویلي چې د دوی 2 الوتکې چې په تمریناتي پرواز بوختې وې، ښکاري چې د پاکستان له هوایي قلمرو سره نږدې الوتنې کړې وي. نوې ډیلی ویلي داسې ښکاري چې د دوی الوتکو تخنیکي سرغړونه کړې ده. له دې وړاندې هم د پاکستان او هند ترمنځ دا ډول پېښې رامنځته شوې دي. پاکستان او هند چې 2 اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، پرون 1947 کال راهیسې له جلا کېدو راهیسې په خپلو کې 3 ځله جګړه هم کړې ده. خو په دې وروستیو کې اسلام آباد او نوې ډیلی له یو بل سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره یو لړ ګامونه هم اخیستي دي. د ترکیه پولیسو په استنبول کې تېره شپه پر زرګونو اعتراض کوونکو اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ. اعتراض کوونکي څو ساعت وروسته تر دې په تقسیم چوک کې راغونډ شول چې امنیتي ځواکونو هغوی له دې سیمې وویستل. پرون سهار په سلګونو پولیسو پر تقسیم میدان برید وکړ او مظاهره کوونکي خواره واره کړل. دغه اعتراض کوونکي له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې راپنډ شوي وو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون وویل چې مظاهره کوونکي د هغو کسانو له لورې یرغمل شوي چې خپله سیاسي اجنډا لري. اوتریش د سوریې او اسرائیل ترمن د جولان له لوړو د خپلو 1600 ځواکونو استل پیل کړه. د اوتریش د دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویل ل شپېتو تر اتیا پوځیان به نن ویانا ته ورسیږي. د جولان پر لوړو د ملګرو ملتونو د زرکسیز 1600 ځواکونو په ډله کې 380 عسکر د اوتریش دي. اوتریش وروسته تر دې اعلان وکړ چې خپل پوځیان له جولان اوباسي چې تېره اونۍ هلته د سوریې یاغیانو له حکومتي ځواکونو سره جګړه وکړه او په دې نښته کې دوه اوتریشي پوځیان ټپیان شول. او په لندن کې پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړه وکړه. مظاهره کوونکي د نړۍ د توسترو صنعتي هیوادونو د غونډې پر ضد پرون مظاهره وکړه. د سه شنبې پر ورځ په سلګونو پولیس د لندن په بېلابېلو برخو کې وروسته تر دې په ګزمرا ووتل چې د جی اته بند کړې په نوم یوې ډلې د مظاهرې غوښتنه وکړه. دغې ډلې ویلي چې دوی د سترو شرکتونو پر ضد اعتراض کړی دی. د رپورټونو په وینا 22 اعتراض کوونکي ونیول شوي دي. د جی اته غونډه راتلونکې اونۍ په شمالي آیرلند کې جوړیږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د سترې محکمې د مامورانو پر موټر شوې چاودنه افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو په سختو الفاظو غندله. پروانه خبری مجله کې دا هم اوریدل چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو د هویت کارتونه او پیسې ویشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د والیانو د پرونی غونډې حال درکو چې وایي په خپلو کارونو کې بشپړ صلاحیت نه لري. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. په دې اړه پروانه خبری مجله کې مفصل رپورت اوري. او د ترکیې د روانو شخړو په اړه هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې وکړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. په کابل کې د سترې محکمې د مامورانو پر موټر شوې چاودنه افغان حکومت او امریکا وغندله. دغه بری چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی په کې نږدې شپېته تنه مړه او ژوبل شوي دي. د احمد شیور په رپورټ کې د سترې محکمې د ودانۍ له ور سره د پرونۍ چاودنې جزئیات او په دې اړه عکس العملونه.
د افغانستان جمهوري ریاست په خبري کړي خبر پانه کې وویل په کابل کې د سترې محکمې د ودانۍ له ور سره شوې چاودنې دا ثابته کړه چې طالبان د اسلام د دشمنانو په خدمت کې دي. دغه چاودنه چې پرون نږدې 1500 کیلومتره د امریکا سفارت ته څیرمه وشوه پکې 11 تنه ووژل شول او 93 نور ټپیان شول. د امریکا سفارت دا چاودنه وغندله او په وی خبر پانه کې وویل هغه کسان په دې چاودنه کې په نقشه سوي دي چې د یو ښه افغانستان لپاره کار کوي. په خبر پانه کې وړاندې راغلي دي چې امریکا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د تروریزم ضد جګړې کې پر خپلو شمنو ولاړه ده. مازدیګر تر چاودنې وروسته د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو د څانګې مشر جنرال محمد ظاهر وویل چې اکثر قربانیان د سترې محکمې مامورین دي چې د ورځې په اخره کې له کاره کورونو ته ستنېدل. پولیسو وویل چې د برید کوونکو موټر سترې محکمې ته نږدې له سړک سره ولاړ وو چې کله د مامورینو موټر راووت دغه موټر پسې ورغی او د مامورینو له دریو موټرو سره یې چاودنه وکړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی غربي اژانسونو ته وویل که چیرته د افغانستان قضایه قوه طالبان په اعدام محکوموي دوی به نور بریدونه هم د قضایه قوې پر مامورینو وکړي. د افغانستان په زندانونو کې په سلګونو طالبان شته چې افغان او ناټو ځواکونو د جګړې پر مهال نیولي دي. دا بریټ په داسې ورځو شو چې تر دې چاودنې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي یان کوبیش پر طالبانو او نورو یاغي ډلو انتقاد وکړ چې په روان میلادي کال کې اکثر ملکی تلفات دوی اړولې دي. یان کوبیش د بریدونو د زیاتېدو د علت په اړه خبري غونډې ته وویل
دا ټول د دې لپاره په خپل قوت دوام لري چې وسلوال مخالفین د ملکیانو خوندیتوب د قانون حاکمیت او نړیوالو بشري قوانینو ته پاملرنه نه کوي. دا ډېر حساس کال دی. ډېر ژر به افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت او رهبري په غاړه واخلي. نو مخالفین هڅه کوي تر څو دا ثابت کړي چې افغان ځواکونه په هغه موقعیت کې نه دي چې دا کار وکړي.
د ملګرو ملتو په وینا د جنوري له میاشتې د جون تر شپږمې په افغانستان کې 3,290 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال دغې مودې د ملکي تلفاتو په پرتله 24% کې زیات دي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې د کابل د پرونی حمله په اړه د ملګرو ملتونو مقاماتو څرګندونه کړې او د غراس افغان حکومت او امریکا د پیخه په کلکو الفاظو غندلې ده. افغان مقاماتو چې په دې پیخه کې اکثره قربانیان ملکی وګړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو لخوا په خپور شوي یو نوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 2,500 ملکی وګړي وشل شوي. په دې اړه اسدالله الدین ریپورت برابر کړی.
د ملګرو ملتونو په دې نوې څېړنه کې بیا هم د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه د ملکیانو د وژنې اصلي لامل بلل شوی. په دې څېړنه کې راغلي چې د روان میلادي کال په 15 میاشتو کې ملکیانو ته 40% مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو لخوا اوښتی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د سې شنبې په ورځ د دې څېړنې د خپرېدو پر مهال وویل د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه نږدې 2,500 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي چې 21% یې ماشومان دي.
Between the 1st January and the 6th of June
د روان کال د جنوري لپیل څخه د جون تر شپږ مې نیټې پورې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې 2,499 پیښې ثبت کړې. دا پیښې ټولې د جګړې له امله رامنځته شوې. د 2012 میلادي کال همدې مودې ته په کتو د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی. یو موضوع چې ډېره د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې د دې مرګ ژوبلې 21% وژل شوي او ټپیان ماشومان دي چې دا د منلو وړ نه دي.
ښاغلي کوبش وویل چې د مخامخ انتحاري حملو له کبله بیا د ملکیانو په وژنه کې سږ کال 40% کم والی راغلی. د ملګرو ملتونو په دې نوې څېړنه کې ملکیانو ته د اوښتې 9% مرګ ژوبلې مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په مرستندوی ادارو باندې د وسلوالو مخالفینو حمله هم د اندېښنې وړ وبللې او زیات کړه چې اصلي قربانیان بې وزله کسان دي ځکه چې کېدای شي مرستې ورته کمې شي. یان کوبش ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د ډېرېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
د ټول
د دې لپاره په خپل و دوام لري چې وسلوال مخالفین د ملکیانو خوندیتوب د قانون حاکمیت او نړیوالو بشری قوانینو ته پاملرنه نه کوي. دا ډیر حساس کال دی. د شر په افغان ځواکونو د ټول هیواد امنیتي مسولیت او رهبری په غاړه واخلي. نو مخالفین هڅه کوي ترڅو دا ثابت کړي چې افغان ځواکونه په هغه موقعیت کې نه دي چې دا کار وکړي.
یان کوبش ویل د ملکیانو وژنه یو جنایت دی او باید چې عاملین محاکمه شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي ویل چې د روان میلادي میاشتې په 14 نیټه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه بحث وشي. د په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي شرایطو خبرې وشي چې د ملکیانو د مرجوب زیاتوالی او د امنیتي مسولیتونو د انتقال موضوع به هم پکې شامل وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د دې نوې څېړنې په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې داسې راپورونه یو اړخیز بللي او رد کړي دي. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو د هویت کارتونه او پیسې ویشي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د سه شنبې پر ورځ د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې، د پاکستان له نوي حکومت څخه وغوښتل شي د دې کار مخه ونیسي. د ولسمشر مرستیال د ډیورند کرښې موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه وبلله او ټینګار وکړ چې دغه مسله باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې.
د جمهوری ریاست لمړی مرستیال وایي د افغانستان په چارو په ځنګړې توګه په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. مارشال محمد قسیم فهیم چې د سې شنبې په ورځ د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې، په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی فهیم په پاکستان تور پورې کړ چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې پر خلکو د هویت کارتونه او پیسې ویشي.
یوازې د ګوشتې او دانګام مسأله نه ده، بلکه دا خبره د ولایتونو په کچه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په مستقیمه توګه پیسې ویشل کیږي، حتی خلکو ته د هویت کارتونه ورکول کیږي. دا یو جګړه غوښتونکی عمل دی. دا داسې کار دی چې د افغانستان او پاکستان سره ملګری خلک له ستونزو سره مخ کوي.
د ولسمشر مرستیال د پاکستان له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي. له دې وړاندې د ختیځو سیمو اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې پاکستانیان د دوی پسې مو کې پر عام خلکو د هویت کارتونه ویشي. پر پاکستان باندې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو تورونه وروسته له هغه زیات شول چې د دې هیواد لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتونو د توغندوي حملې پیل شوي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته وسلې او ځای ورکول هم هغه تورونه دي چې افغان چارواکو له دې وړاندې په پاکستان پورې کړي. د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرښې ستونزې ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه مسأله باید د خبرو له لارې هواره شي.
د هیڅ شک نشته خط ډیورند بین پاکستان او افغانستان یو مشکل
ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه ده. زه نه وایم چې موږ دغه ستونزه د جنگ او وسلو لاره هوار کړو، بلکې غواړو چې د معقول او عادلانه خبرو لاره حل کړو. د نړۍ تجربه ښودلې چې هر چا خپل ستونزه د خبرو لاره حل کړي، نو موږ هم آماده یو چې دغه ستونزه حل کړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر حمید کرزي هم د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف غوښتنه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې هوارې کړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، خو کارپوهان د پاکستان په صادقانه همکارۍ شک څرګندوي او وایي دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان سوله او ثبات ولري. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان حکومت ویل په کابل کې ځان وژن کې برید دا ثابت کړ چې طالبان د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندار پر لوی لاره اته تنه وشل شوې. دا کسان هغه وخت وشل شول چې طالبانو پروند بهرنیو ځواکونو پر یو کاروان برید وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د یو قزاقستاني په ګډون 15 مشکوک تورستان نیول شوې دي. د پاکستان هوایی ځواک وایي د ګاونډي هند دوه جیټ الوتکو پروند د هیواد له هوایي قلمرو څخه سرغړونه وکړه. د ترکیې پولیسو په استنبول کې تیر شپه هم پر زورګونو اعتراض کوونکو اوخکی بهونکو غاز استعمال کړ. په لندن کې پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړه وکړه. مظاهره کوونکو د نړۍ د توسترو صنعتي وادونو د غونډې پر ضد پرون مظاهره وکړه. او اوتریش د سوری او اسرائیل ترمنځ د جولان له لوړو د خپلو سولساتو ځواکونو استل پیل کړه. نیویارک ټایمز او د نړۍ نور شمیر او رسپانو د افغانستان پر حالاتو مقالې خپرې کړې. جزئیات له جناقه الکوزی اورو.
زیات شمیر لویدیز او رسپانو په وروستیو ګڼو کې یو ځل بیا په کابل نړیوال هوایي ډګر باندې د وسلوالو طالبانو د دوشمې د ورځې حملې په اړه مضمونونه لیکلي او د طالبانو فعالیتونه څېړلي دي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي، طالبانو په یوه ورځ د افغانستان دوه سیمو ته ځان وژونکي واستول، خو پښتنه دلته ده چې څه یې ترلاسه کړل. ورسپانه لیکي، د کابل او زابل په حملو کې ټول حمله کوونکي ووژل شول او حکومتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښته. د ورسپانې په باور د ورځې په پای کې حکومت وکړای شول چې ځان غښتلی وښي او دا ځکه چې په دواړو حملو کې چټک عمل وکړ او دښمن یې له پښو وغورځاوه. امریکا چاپ بلې ورسپانې وال سټریټ ژورنال په دې اړه په یو مضمون کې لیکلي، آیا دا ډول حملې به په رښتیا هم افغان حکومت بې ثباته کړي؟ ورسپانه په کابل کې د نړیوال بحران د ډلې د غړي ګریم سمیت خبره راخسته چې وایي په دې حملو کې طالبانو په خپله وښودله چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول پر حالاتو واکمن دي او طالبان یوازې ځانونه مطرح کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون د مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزي خبره هم راخسته چې وایي د کابل د دوشنبه د ورځې د حملو په څیر حملې حکومت ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. احمدزي پوښتنه کوي او وایي خبره د حملې ده چې شور ماشور رامنځته کړي او که د حکومت د دوام. احمدزي وال سټریټ ژورنال ورسپانه ته ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال چې وروستي پړاو ته رسېدلی، تر اوسه یې د قدرت کومه خلا نه ده رامنځته کړې او له دې څخه داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت به د طالبانو د دې ډول حرکتونو له امله له کوم جدي ګواښ سره مخامخ نه شي. انګلستان چاپ ټایمز ورسپانه د افغانستان په جنوب کې د دوو تنکۍ ځوانانو د سر پرې کونې زړه دردونکې پېښې ته اشاره کړې او لیکي، طالبان تل تنکی ځوانان او نور کسان بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور وژني او سرونه پرې کوي. د کندهار ولایت ټول مقاماتو د دې وروستۍ پېښې یعنی د دوو تنکیو هلکانو د وژنو پړه پر طالبانو اچولې ده. خو ورسپانه زیاتوي، طالبانو چې دا ډول عمل به تل د خپلو فعالیتونو جذباله، دا ځل یې نه یوازې د هلکانو سر پرې کونه رد کړي، بلکې دا ډول اعمال یې غندلي هم دي. ورسپانه لیکي، تیر کال هم طالبانو په دوو جلا پېښو کې د یو هلک او یوې جنۍ سر پرې کول رد کړي ول، خو پښتنه دلته ده، طالبان چې مخکې به په ډاګه د سر پرې کولو عمل ترسره کاوه، نن یې څنګه ردوي او غندي یې؟
د دوستانو کا انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام ترو بچو پرې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com او هم یا azadiradio.org باندې اوریدلای شي. د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان شکایت کوي چې په خپلو کاري چارو کې بشپړ صلاحیت نه لري. د کابل والی چې د نورو والیانو په استازیتوب د سه شنبې پر ورځ د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له حکومت څخه غوښتنه وکړه ترڅو والیانو ته په خپلو کارونو کې بشپړ واک ورکړل شي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم والیانو ته د واک ورکولو لپاره د حکومت د هڅو خبر ورکړ. نور حال د مرزي احمدزی په رپورټ کې ورو.
دغه والیان انتقاد کوي چې د قراردادونو د تطبیق او پراختیايي پروژو په برخو کې دوی ته واک نه ورکول کیږي او په ډیرو مواردو کې د مرکزی حکومت په خواخه کار کوي. د کابل والی عبدالجبار تقوا د سه شنبې په ورځ د والیانو په ملي کانفرنس کې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو استازو هم پکې ګډون کړی وو، په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. د کابل والی د ولایتونو په سطحه د والیانو محدود صلاحیت یوه جدي ستونزه بولي.
هنوز هم اکثرا قراردادها بدون
روسه هم یو شمیر قراردادونه پرته لدی چې ولایت په جریان کې وسی، د زینو خلکو لخوا په وزارتونو تحمیلیږي چې بیا هغه پروژې د پلی کېدو لپاره ولایتونو ته انتقالیږي. کله په زینو ځایونو کې اصلا والیان په جریان کې نوي او قراردادی په مستقیم ډول هغې سیمې ته راځي. نن ورځ والی هیڅ واک نه لري او همدا بې صلاحیتي د محلي ادارو د ضعف سبب ګرځي.
د والیانو درې ورځنی ملي کانفرنس په هیواد کې د امنیت د ټینګښت، ښې حکومتدارۍ او مؤثرې ودې په هدف جوړ شوی دی. په افغانستان کې د څلور دېرش ولایتونو والیانو خپل نظریات د ولایتونو د بېلابېلو ستونزو په اړه وړاندې کړل. مخکې له دې هم ځینو والیانو شکایتونه کړي وو چې د پراختیايي پروژو د عملي کېدو او د قراردادونو د لاسلیک کولو پر مهال له دوی سره مشوره نه کیږي. د جمهوری ریاست چارواکي هم د والیانو دغه شکایتونه پر ځای بولي، خو وایي چې د هواری لپاره هڅې پیل کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم له والیانو سره د دوی د ستونزو د هواری ژمنه وکړه او وی ویل چې حکومت په همدې هدف خپلې هڅې پیل کړي دي.
ستاسو د ستونزو په هکله زه پوهیږم. غلط تشکیلاتي سیستم، د والیانو بې صلاحیتي، د ځینو ادارو او پولیسو استقلال، دا ټول یوه تجربه ده. مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې ناسمه کاری تجربه ده. تقریبا لس ځلې مونږ دا موضوع د وزیرانو شورا کې یاده کړه او مشران هم شاهد دي چې لومړی باید صلاحیتونه ولایتونو ته ولیږدو او دویم دا چې والی د ولایت حاکم یا مشر. مونږ انشاءالله دا ستونزه حلوو.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د امنیت د لیږد بهیر ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې د والیانو ونډه د انتقال په پروسه کې ډیره ګټوره ده.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شریه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د پکتیا ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د افغان دولت پر ضد وسلوالو ترڅنګ زیاتې بهرني وسلوال دي. چارواکي وایي په پکتیا کې د بهرنیو وسلوالو شمیر زیات شوی، خو دا نه وایي چې په کومو سیمو کې او شمیر یې څومره دی. خو د دې ولایت ولایتي شورا د افغان دولت ضد بهرنیو وسلوالو شمیر په سلو کې نوي ښیي. د پکتیا امنیت قمندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل هم ویلی چې په دې ولایت کې د افغان وسلوالو شمیر کم دی او د مجبوریت لمخې ورسره په لیکو کې برخه اخلي. خود دغو وسلوالو په لیکو کې اکثره بهرنیان شامل شوی دي. د پکتیا ولایت د ډیر اوسیدونکو په وینا په کلیو او بانډو کې بهرني وسلوال لیدل کیږي چې پکې عربان، چیچنیان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي. د بهرني وسلوال د زیاتوالي خبره د پکتیا ولایتي شورا هم تاییدوي. دوی د سیمو د خلکو له خولې کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د دې ولایت په لرو پرتو کلو او بانډو کې بهرني وسلوال فعالیت کوي.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري او مظاهره کوونکي د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي. حکومت بیا له خپل اړخه د مظاهرو د مخنیوي لپاره هم له زوره کار اخلي او هم هڅه کوي چې د روغ جوړې خبرې پیل کړي. له دغو مظاهرو سره دا اندېښنه پیدا شوې چې د ترکیه پر اقتصاد به ډېر ناوړه تاثیر وکړي. احمد شیبر پی رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې نن د ترکیه صدر اعظم د اعتراض کوونکو له استازو سره خبرې وکړي. سربیره پر دې چې د روغې جوړې د خبرو پلان جوړ شوی دی، مظاهرې بیا هم په ترکیه کې روانې دي. تېره شپه هم د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د استانبول په تقسیم میدان کې اخو ډب روان و. پولیسو اوشکې بهونکی ګاز استعمالوه او پر مظاهره کوونکو یې اوبه شیندلې. د جرمني آژانس په وینا د مظاهره کوونکو شمېر شاوخوا لس سره و. دوی څو ساعته وروسته تر دې په تقسیم میدان کې راغونډ شول چې پولیس ورغلل او هغه اعتراض کوونکي چې له 1200 ورځو راهیسې هلته خیمې وهلې وې پسې واخیستل. د ماښام خواته بیا مظاهره کوونکي سره منظم شول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په انقره کې د خپل ګوند عدالت او ترقی یو شمېر غړیو ته پرون وویل د استانبول په ښار کې چې کومې مظاهرې روانې دي، د هغو خلکو له لورې منحرفې شوې دي چې ورانوونکې سیاسي اجنډاوې لري. دا مظاهرې ډېر لس ورځې مخکې په استانبول کې د یو پارک پر ځای د یو تجارتي مرکز د جوړېدو په اعتراض کې پیل شوې او بیا انقره، ازمیر او د ترکیې یو شمېر نورو ښارونو ته خپرې شوې. رجب طیب اردوغان د دې مظاهرو په اړه څرګنده کړه.
ترکیېنің имиджінің بوزلماسی غیرتلری
د هڅې د ترکیه د خراب انزور د وړاندې کولو لپاره د یو سیستماتیک پلان لمخې روان دي. د دې بهیر هدف د ترکیه قدرت او شهرت دی چې په نقشه شوی.
ینه بو سورېشته هدف алынмыштыр.
د ترکیه صدر اعظم زیاته کړه هغه مظاهره کوونکي چې مشروع غشتنې لري باید له هغو کسانو سره څنګه په څنګه ونه دریږي چې غواړي د ترکیه اقتصاد زیان منکړي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوی چې دغه اعتراضونه به د ترکیه پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. د ترکیه مرکزی بانک پرون خبر ورکړ چې چیرته اړتیا پیدا شوه د ترکیه د پیسو لیرې د کمزور کېدو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي.
د ژوند رنگونه
د مونږ جنات ګل ورداګو د سیدابوت ولسوالۍ د درخلو د کلی اوسیدونکو.
جنات ګل خان، ما دا سې اوریدلې دي چې تاسو خپل میراوي کړی ده او تاسو د کورنۍ مشرانو نورو په خپل سیمه کې میراوي کړی ده. درته وایستي چې دا میراو څه کارونه کوي، څه کمالونه لري او څنګه خلک انتخابوي؟
میراو خو د خلکو یو د زمیندارو د خو انتخابي، ځکه دا باید ډېر صداقت کار او به تر پسړی وي. د موږ په منطقه کې البته په دې باندې انتخاب او په بازو ولاتو کې میروان چې هغه ته یو څه مزدوري ورکړي. هغه نو په داسې غاټو یو الو کې لکه په لاغمان کې، په باغلون کې، په قندوز کې، مازور کې، په هلمند کې، هغه یو په نامه د میرجو یا د میرو یو نفر لري چې هغه د سربند نه ته په اینه و پورې روزمره د یو الی مراقبت کو.
تاسو څو کلونه کار کړی؟
زما خپل پلار تقریبا 40 کاله میروي کړی و چې پس هغه شهید شو. ته بیا 12 کاله مو خپل میرو وکړله. مشری دی دولس مو خپل باندې کړی.
څومره وو څوک راو دا ولس؟
دا 2.5 کوره ده.
معمولا دا کار د میراو لا کوم میاست شروع کی، بیا تر کوم میاست پورې رواني او څه کارونه کوي؟ دا خلک څه کارونه کوي او میراو څه کوي؟
او بارونی وی خو پس وو شروع کی او کنه وی د عمل شروع کی ته اقرب پورې دا غیواله پوکي وی په کول کې دوا وره او درې وره دا غیواله نسلو نروشه خراب کو. نو په شواروزه خلک معلوم دي هغه د کور د پوره روزمره او باسي میراو هغه د دې د شواروزه په سر هغه غیواله او کور ور تقسیم وی. بیا هغه کور ګور شې خراب کور کړی هغه دوه مور ورته متوجه کیږي او که ښه کور کړی وي هغه کارور کینی دامه کو سور دی او بجو نه ته 12 بجو پورې د کور پکو د شپې 12 شپې د کور نیسی دا یوه دی واری پوکې دن یو دا ودی چې موسمي بارون نه وشي سیلونه راځي او د خړونه یوړي بیا د غوب خاطر باندې په غور وځو کې او بوسي بل هغه زیه بیا دکیږي او د مالو په واسطه یو د بازو غاو په واسطه باندې بیا لاس 12 ورځې په غو باندې کور کیږي. شمه دا خلک به وړي او ولته کورپیکو هغه لیست کتابچه دی او هر شو روزه به خلک معلوم وي څلور شو نفره به شو روزه ځینې پوره کوي روزمره چې موږ خپله یواله لاس شو روزه وه دروازې څلوېښت نفره میراو بول خو د موږ بیا غله او مزدوري په دو کې نه شته تا نو هغه یوه مشري شته چې دغه یو میراو په دوو نفرو باندې حساب دی موږ هغه کولی شو چې د یو چا څه مراعت وکړو هغه خپل نفر کې ور مجرو کړو
نو دا خو د جنجالي کاروبار ځینې کسان داسې دي چې ناغلي کوي او کوم کار چې ور وسپارې ممکن پراستی ونه کړي نو داسې کسانو سره چې دا ټګي مګي به کوله له ده اوس کسانو سره به دې بیا څه کول
دا خو موږ د مختلفو هغه نه کار ورسره اخیستو بعض
داسې یوه تجربه خاطره دې راته ووایه
چې د چا طرف ونه کړې هغه ټاګم دوته مجبور کړي چې خپل کار وکړو که د چا لیاز وکړو د ده ونه کړو هغه ټاک دوه وره ټګي
کړو
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي.